السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په کوټه کې پولیسو د بلوچ والی کمیټې په پلویانو تشدد کړی د پاکستان پوځ زده کوي چې افغانستان وروختون کې شپاړس وسلوالي وجلی دي او د بخنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان د جنکو خونځو پرارستلو غږ کړی دی د خبرونو تفصیل د بلوچستان په کوټه ښار کې پولیسو په حق بلوچ مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشکولو او لادارکو خلکو د منډلو لپاره احتجاج کاوه د کمیټې مرکزی غړي سمغت الله شاه بیگا شپه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستي ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي او خپله بیانونکو غیسی کارول او ګڼ پلویان جوړبل کړي دي کمیټې په کوټه کې په تازه خطو کې د سرکاري او شخصي ودانیو موټرو او دکانونو ته د زیان رسولو تور پر ریاستي ادارو لګوي خو کوټه کمشنر دفتر د مارچ په 28مه په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو د ډاکخانه ودانیو د ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې ده دان خطه له هغه ورسته شوې چې کلا پولیسو د مارچ په 28مه سهار بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ او یو شمیر نور غړي ونیول ډاکټر مهرنګ بلوچ ته نیول کې دوه وړاندې د 28مه مارچ په شپه مشال لريته ویل چې پولیسو د دوی په سولېزو مظاهره کوونکو ډز کړی دی او د دوی درې کسان دی وجلی او تیار لسنوري جوړبل کړی دی خو د بلوچستان حکومت ویان شاهد رندر سنوي ته په لیګلی بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره چانو په پولیسو تشدد کړی دی چې پکې د پولیسو سرتیرو په ګډون لستن جوړبل شوی دی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې د ترهګرۍ ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دی او د هغوی ناوړه اهداف به شنډ کړي ولسمشر زرداري دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ کې د 3 مارچ چې پاکستان د قرارداد پاکستان د ورځې په توګه لمانځي په مناسبت جوړې غونډې ته یې وینا کوله دی وایي
بھارت پاکستان کو
هند تل هڅه کړي چې پاکستان ته په بدسترګو وګوري او بلخوا خوارج طالبان او نورې ترهګری ډلې غواړي خپل ناوړه اهداف ترلاسه کړي خو دوی ته وایم چې ملت او وسلوال ځواکونه په یو والی ولاړ دي او د هغوی ناوړه اهداف به شنډوي
سات سات کھڑے ہیں
زرداری زیاته کړه چې حکومت باید خپل ځوان نسل هم له مایوسۍ او ناامیدۍ څخه وژغوري نن شوې د غونډه کې وزیر اعظم شاباش شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمیر بهرني سفیران هم موجود وو دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مرکزی دفتر د مارچ په 19مه په خپل ریپورت کې ویل چې د روان کال په لومړیو دوه نیمو میاشتو کې په پولیسو ټوله آتش پته حمله شوې دي چې پکې شپږ سرتیري وجل شوې دي د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د مارچ په 19مه د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ په غونډه کې ټینګار وکړ چې ریاست د په پوره ځواک د ترهګرۍ جواب وایي د پاکستان پوځ زده کوي چې افغانستان وروختون کې شپاړس وسلوالي وجلی دي د پوځ د امریکا څنګه آی اس پی آر نن یو خبر پاڼه جاری کړې چې پکې یو ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلی سیمه کې د وسلوالو له افغانستان پاکستان ته وروختلو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو سره یې خطر شوه تر اوسه کوم وسلوالي ډلې په دې اړه سندې دی ویلي د آی اس پی آر په دې خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی چې پاکستان په وار وار د افغانستان د طالبان حکومت غوښتنه کړې چې خپل اړخ د کرخې امنیت ټینګ وساتي او دغه هواده پاکستان ته د وسلوالو د وختو مخنیوي وکړي هلته افغانستان کې د طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه سندې ویلي خو لدی وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د یو هواد پر ضد هم استعمالې دوته نه پرېږدي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بخنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال لپاره له دوه سره طالبانو بیا جنکې لښپګم ټولګي پورتس داکلو ته نه دی پریخي دا خبره د سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرون نه وخت په خپل ایکس پاڼه په یو ریپورت کې کړي وغوښتنه کړي چې طالبان باید ټول جنکو ته اجازه ورکړي چې خوندزیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیری چلند لاس واخلي د بخنې نړیوال سازمان لړنډیوالې ټولنې هم وغوښتنه کړي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ لښبګم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، نیوزیلند د شلوریزه سیالیو په څلورمه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د نیوزیلند په اوکلینډ ښار کې پاکستان په 6 ګټله او نیوزیلند ته یې د اول بیټنګ بلنه ورکړه چې پکې د شپږو لوبغاړو په اوټ کې 220 رنزونه یې جوړ کړل، خو پاکستان ټاکل شوی هدف پوره نه کړو. په 12 اوور کې ټوله لوبډله په 115 رنزونو اوټ شوه او د دې لوبې له بایلات سره د سیالیو لړۍ هم وبایلوده. کوربا نیوزیلند تر دې مخکې د 15 شلوورزو سیالیو له لوب لړۍ څخه 2 او پاکستان یو لوب ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د مارچ په 18مه په ورسته سیالۍ کې یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ انخته او اخوډاب شوې ده. په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تګ راتګ جاری ده. دوی سوای
ډیر زیات به خوشاله سلو الله د دایمي هم داسې کلاو لري. رش خو زیات لري، رش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وای. مریضان دي، تکلیفونه سره مخ خدا دونه یو میاز دلته وټلو کې پراته وو.
د کورمې په یو شمیر سیمو کې دا مهال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وای
اپریشن په دوران کې خلکو نه شناختی کارډي او موبایل یې نه واخستي او خلکو باندې تشدد وکړ. نو ورسته شناختی کارډي یولي او خالي واپس کړو.
د پاکستان وفاقي حکومت د تاوان له وجې د 1100 یوټیلیټي سټورونو د تړلو فیصله کړې ده. عام ولس د دې دوکانونو نه بندولو غوښتنه کوي.
هزار روپۍ هم دی اړې وه او پاګه وسمو لکړې ګزاره کېده. اوس یوټیلیټي سټور هم بند شو نو موږ باندې بوټ سیوا شو او ورسره ډېر زیات ګران دي.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. یو شمیر نور ریپورټونه هم اوریدلی شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې د سر موضوع ته په کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ نښته بیګا تر ناوخته پورې روان وي. بلوچ فعالانه دا کوي چې پولیسو یې ګڼ ملګري جوړ کړی دي. بلخوا د کوټه کمشنر پون په یو بیان کې ویل چې بلوچ احتجاجیانو ودانیو ته زیان رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د جمعې په ورځ د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشر مهرنګ بلوچ ترڅنګ یو شمېر نور فعالان ونیول. بلخوا مارچ په 28مه د بلوچستان په نوشکی او قلات سیمو کې د وسلوالو په دوو جدا جدا بریدونو کې سلور پولیس والا او سلور مزدوران وجل شوې دي. د بریدونو ذمہواری لا چا نه ده منلې. په دې اړه تفصيل د نیازلي ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ د مارچ په 28مه تر شپې نه وخته پورې د اخو ډب پیخې لا روانې وي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرکزی غړي سغیبت الله شاه بیګا د شپې نه وخته په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک پر احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوخ کې به اون کې ګیسې کارولې او ګڼ شمیر کسانی ټپیان کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً 2 گھنٹوں سے
دیوائی چپ سریاب سڑک باندھی دشوخوا 2 ساعت رہسی دا مظاہرہ کون کو بزد دریا ستھی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کی گیس کارول کی گی او دارا پورو نشتا چگن کسان ٹپین شوی دی. لخل کو غختن قوم چپر امن اوسی او حس ڈول زیان ان رسوی زکا چ دام حال ریاستی کسان ہم دا مظاہرہ کون کو ترمن شتن لری او دوی عام خلق زیان منوی او دا تھور ورستو دا کمیٹی پگڑو تاوتریخوالی پا دی پیخو کی سرکاری او شخصی ودانو موټرو او دکانونو ته ور او د زیان رسولو راپورونه هم مخې ته راغلي. بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړي چې ریاستی دارو په خپل د زیان رسولې چې دوی بدنام کړي.
دی وای د پولیسو د کریک ډاون په محل هغه کسان هم لزان سره راوستي وو چې مخونه یې پټو هغوی د خلکو گاډو او دکانونه سوزول موږ دا وایو چې دا د ریاست د پالیسۍ برخه ده چې دا تور هم په موږ پورې کړي زموږ پر لت پر امن دی پولیس او امنیتي ادارو د سریاب سړک او نږدې سیمو محاصره کړي جو بل کسان روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوي او زموږ د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجونه او هرتال دوامدار وي د بلوچستان کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د کوټي سریاب سړک احتجاجي پرلت نن د مارچ تر درشتمه تر سهاره ځنډوي او د راتلونکي لپاره بعد د مارچ په درشتمه پریکړه کوي بلخوا د کوټي کمشنر دفتر لخوا د مارچ په دویشتمه خپور شوی بیان کې تور پورې کړي چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو او ډاخانو ودانو او ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې دي په کوټه کې د پولیسو او د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره چانو ترمنځ د تازان خطی په داسې حال کې شوی چې د جمعې په شپه د ډاکټر مارنګ بلوچ په مشرۍ مظاهره چانو د هغه دوه مړو جستونو سره په سړک احتجاجي پرلت پیل کړی وو چې د جمعې پر ورځ د پولیسو سره نښتې په مهال وجلې شوی وو د بلوچ یکجهتی کمیټې په وینا چې د مارچ په 22مه سهار پولیسو د دوی مشره ډاکټر مارنګ پلوسا او یو شمیر نور غړي نیولې دي او پولیسو او انتظامیا د دوی د وجلې شوو کسانو مړي هم له دوی څخه په تحویل کې اغستی دي خو بلخوا د کوټي کمشنر حمزه شفقت د دفتر لخوا په خپور شوی بیان کې دا وکړی دا چې ډاکټر مارنګ بلوسا او سلور نور خزینه غړي د عام نظم د ګډوډي قانون 3 ام پی او د لاندې نیولې شوې دي او د یوې میاشتې لپاره زندان ته لیږل شوې دي د بیان تر مخې چې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران د سیول روغتون پر حمله او د تاوتریخوالي د پارونې تورونه هم دي خو په دغه اعلامیه کې نه د نیولې شوو کسانو نومونه یاد شوي او نه د هغوی کره شمېرې ورکړې شوې دي د جمعې پرز بلوچ یکجهتی کمیټې د بیربک بلوچ او د تنظیم د نورو نیولې شوي مشرانو غړو پر ضد احتجاجي لاریون کړی وو چې له هغې وروسته د پولیسو او د مظاهره چانو ترمنځ د اخو ډک پیښې رامنځته شوې وي بلوچ یکجهتی کمیټې هغه مهال دا وکړی وه چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې کړي دي چې درې کسان یې وجلي او تر دیارلس زیات نور یې ټپیان کړي دي بلخوا د کوټې کمشنر په خپل بیان کې دا وکړی چې دا وجنې د بلوچ یکجهتی کمیټې له مشرانو سره د ملګري وسلوالو ډلو له لوري شوی او دا پولیسو ندی کړی د کوټې خاطر څنګه د بلوچستان په غنو خارونو او نورو سیمو کې د امنیت حالات د دغه شخړو وجنو لامل ترنګلی شوی او د جمعې پښپا په غنو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ پښپړ توګه بند شوی بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې په اعلامیا د بلوچستان په غنو خارونو کوټه مستون قلات خوزدار چاغي نوشکی او گوادر ترڅنګ په نورو سیمو کې د مارچ په 22مه کار بندیزو او لاریو مارکیټونه بندو بلخوا د ډاکټر مارنګ بلوچی په نیولو د بشري حقوقو سازمانونو بیا لا بیلو سیاسي ګوندونو سخت نیوکی کړي او د حکومت د عمل د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول په دیاله مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
دا د چو کیسه چې کوم ده اوس هغه ته رسیدلې ده څومره چې پر ریاست زور اچي څومره چې تشدد کوي نو د خبره نورم په زور سره مخ ته راځي تشدد یې مخ کم کړي دي هغه د دې مقامي تحریک ته نور قوت ورکړي دي هغه کمزور شوه نه دي په زور بلوچستان اوس هغه د ځان سره نشي ساتل نه شي روانوله بلوچستان سره به دې خبره خامخا کوي دا خبره ته بغوک دي دغه په خبره باغی له اختیار ورکړي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل تازه بیان کې د مارنګ بلوسی او نورو نیولې شوو کسانو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړي او ویلي چې د حکومت دا اقدام به د بلوچستان د خلکو نا امیدي نور هم زیات کړي بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل پر ایکس لیکلي چې ډاکټر مارنګ بلوچا یوازې د حقونو ویلو لامل نیولې شوی هغه زړورتیا او خو دا یوازې د خپل اولس غږ شو خو بدل کې ونیوله بلخوا په عین وخت کې د مارچ په 22مه د بلوچستان نوشکی ضلع پولیسو رسنوي ته ویلي چې په غریب آباد سیمه کې پر پولیس موبایل نامعلومه وسلوالو لخوا برید شوی چې له امله یې څلور پولیس سرتیري وجلې شوی دي دا پولیس په سیمه کې د معمول په گشتو بلخوا په عین وخت کې د قلات مرستیال کمشنر جمیل بلوچ بیا رسنوي ته ویلي چې په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اوبو ټیبویل یو کمپنۍ باندې برید کړی چې له امله یې څلور مزدوران وجلې شوي دي د ده په وینا چې وجلې شوي مزدورانو تعلق د پنجاب انتخابات سیمې سره دی په نوشکی کې پر پولیسو او قلات کې د مزدورانو وجل زمواري تروسه چانه د منلي بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د دواړو پیښو کلکه غندنه کړي او د ککړو کسانو په ضد یې د سختو اقداماتو امر کړی دی. د وزیر اعلی هوس خوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې دا یو وحشانه عمل دی، د پولیسو سرتیرو او د بیګنا مزدورانو وینه به هسې نه پاتې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو خیبر ضلع ته په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تاګ راتګ جاری دی. دا خبره په تورخم کې د پاکستان د پلټنو تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې یو افسر ګل رحمان بیګا مشال ریډیو ته کړی ده. بلخو افغانستان ته تلونکو افغان وګړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دروازې په بیرته خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې تیر یو میاشت په ډېره سختۍ تیر شوې. د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د تورخم دروازه د فروری په 28مه په دې تور تړلې و چې افغان لوري په ممنوع ځایونو کې نوې پوسټې جوړولې، خو طالب چارواکو د پاکستان دا تور او د دروازې د تړلو اقدام بې جوازه بللې وو. لسیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره په نور حال راکوي.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې و چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په پوله باندې د پیاده کسانو د تګ راتګ د څار نظام فعال شوی او د مارچ په 28مه نیټه پرې په سلګونه مسافر پاکستان او افغانستان ته واوښتل، خو یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزا موجود وي او په تذکرو باندې تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار سفر وکړي. نوموړي ویلي چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام ناوخته پورې پرې مسافر تګ راتګ کړی شي او هلته د امیګریشن یو شمیر کاونټرې لګېدلی دي او د مسافرو د اسنادو په کتو کې کومه ستونزه نشته. په تورخم کې افغانستان ته تلونکي یو تن تواب شیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډېر خوشاله دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه.
ډېر زیات به خوشاله سلو، حالا دایمی هم داسې کلاو لري، رش خو زیاته لري، رش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وای، مریضان دي، تکلیفونه سره مخ دا دونه یو میاسل تا وټلو کې پراته وو، نو زکه ځانو باسي اخر بس دا خوشاله په دې سول چې یاره دا لاره اوس خلاص سول چې موږ د خپل ملک ته لاړ سو. روزي میاش مبارک میاز دا خدای اخترونو ته کور ته زی، مریضان خپل کورو ته ځان رسي، مسافر خپل کورو ته ځان رسي، دا اخو مسافر دی خو ځان نه رسي.
یو پاکستانی ترانسپورټر حمزه خانویل چې تورخم در دروازه سره د دوی کار هم په ټپه ولاړو، او اوس چې دا دروازه خلاصه شوه نو روزګار به بیرته روان شي.
دی تقریبا بارډر چې بند شوی دی میاشت نیمه وشوه، چې همداسې ټول خلک ناستي، ډریوران ناستي، کلینډران ناستي، مکمل بندو. خامخا خوشاله و اوس په معلومات کو چې مونږ د ګاډو کار کوو، ترانسپورټ کار کوو، مخپله ګاډي لیګو را لیګو، چمن باندې به خلک راتاوېدل، په کوټه به راتاوېدل، داسې ډېر تکلیفات په وګڼه، مریضان وي بدې کې، مسافر وي پکې. مونږ روزګار داسې دی چې ګاډي زی راځي، کانټینر دی، لوډینګان دی، ټینکر، هغه طرف ډېر اثر و.
تورخم دروازه د پاکستان او افغان لوري د طالبانو حکومت د چارواکو، قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس د مارچ په 19مه نیټه بار وړونکو ګاډو لپاره خلاص کړل شو او د مارچ په 28مه نیټه پرې د مسافرو تګ راتګ پیل شوی. دا دروازه د فبروري 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت د سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه کې د نوو پوستو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې لامله تړل شوې وه. خو بیا دواړو خواو نه جوړ شوې د قومي مشرانو د جرګې د غړو په کوششونو باندې په نوو تاسیساتو کار بند شوی، په تورخم کې اوربند اعلان شوی او دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان کابل ته په درې ورځنۍ دوره تللی او هلته د طالبانو د حکومت له اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. په دې لیدنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ خبرې شوې دي. ځینې شنونکي وایي چې د پاکستان او افغانستان د طالبانو د حکومت ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې چې په دې یو دوره نشي ختمېدلې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو لوړپوړو چرواکو سره لیدلې دي. د محمد صادق ته د ورې پړه په امریکا کې مشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو، نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازي آخري سفر د صادق خان اما پنځه فکر نه کوم چې دغه رابط به خسي، ولی چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلن رابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي. نو کدیر دواړو خو په صداقت ډول باندې یو در بل سره مرسته ونه کی، اما پنځه فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکې به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ خړې پس تړل شوې و او د 28 ورځو پس پرانستل شوه. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبريال او تجزیه نگار حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې محمد صدیق تورین وړاندې د امریکا په نمایندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې وه او د افغان طالبانو سره بندي یو امریکن وګړی خوشې کړو، ځکه پاکستان هم خپل استازی کابل ته ولېږلو.
حسنا لکه د تیر نمخ کې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې په برمل ولسوالۍ کې هوایی برید وشو پاکستان کو په دغه باندې ویل کېدل به دعوه یې کوله چې د تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې، نو دا اوس پته لګي چې د دې وخت کې هم داسې خبرې کېږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغې ته به ټول کتل کېږي.
اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بے باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلې.
دې کې دام کې دی چې دې ځکه یې اسولې وي یار پاکستان غړي یار امریکا او افغانستان خپل کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان دغه څه ورانه، نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي. نو هغه نه مخکې چې آی تعلق سمېږي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړو، دا کېدی شي نشي کېدی، دا خو به وخت ښایي. خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا ممني افغانان ممني او هغې کې ورته مسلې زیاتېږي وخت سره کمیږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي دي چې تر 30 مارچ پورې له پاکستانه ووځي، خو د پروف اف رجسټریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر 30 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کورمې په یو شمیر سیمو کې دا مهال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وایي امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال له ځینو کسانو موبایل، ټلیفونونه او شناختي کارډونه اخیستي دي. بلخوا چارواکي وایي له ځینو کسانو یې موبایلونه او شناختي کارډونه ځکه اخیستي چې د کورمې د ناامنۍ په پیښو کې د هغوی د ښکېلتیا او یا هم د نه ښکېلتیا ترې ثابتونه وکړي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې د باغ او سرخوي درې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې له سورځ وړاندې د پوځي عملیاتو پر وخت اخستل شوي شناختي کارډونه او ذاتی موبایل دې ورته واپس کړل شي. د سرخوي درې توب خان مشال ریډیو ته د خالی پر زویلی په باغ کې پر امنیتي سرتیرو خنډې برید تر کېدلو دوه ورځې پس علاقې ته پوځیان راغلل او هغلته لا کورونو تراوستلو پس موبایل او شناختي کارډونه ورنه واخستل چې بیا ورته بیرته ندی حواله کړي.
آرمی سره هغه 11 مارچ باندې کومه پریشان خلکو نه شناختي کارډي او موبایل یې نه واخستي. خلکو باندې تشدد او په تقریبا 100 نه زیات شناختي کارډي وړي دي. دا شوندي موبایل یې صدا او ټچ موبایل یې خلکو نه وړي دي. نو مهرباني وشي
په باغ کې په نهم مارچ پر امنیتي ځواکونو د شوي وسلوال برید لامله درې عسکر مړه او سلو نور جبل شوي ول. دا پیخه تر هغه مخه ترغلې و چې په ګونډلی بابا او درانه شګه کې لسو ورځو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان ول. کچو هم هغه پوځي عملیات یوازې په منځني کورما کې تر یاد سیمو پورې محدود ول، خو چې کله په باغ کې امنیتي سرتیری په نخښ شول د عملیاتو دایره تر سرخوي درې وغځېدله. د سرخوي درې عبدالباسط مشال لوډیو ته پر 28 مارچ ویلي کله نه چې شناختي کارډونه ورنه اخستل شوي له خپل علاقې بهر نشي وتلی. عبدالباسط زیاتوي په سیمه کې ځای پر ځای پوستې لګېدلې دي چې باندې یوازې پر شناختي کارډونو خلک پېښودل کېږي، خو له دوی کارډونه اخستل شوی دی.
په خبر تل په هارت یو بل یو لری دلی ته شهر ته تک بخیږي، هغه لکه شي نختی نه بهر بالکل کار نه کیږي، خو ما خاص نه د کارډ لازمی دی ځان سره ولاد.
په کندلی بابا او درانه شګه کې تر هغه پوځي عملیات پیل شول چې په اوچت او مندوریو کې پر 18 فروری د مالک دونکو گاډو پر قافلې وسلوال پر دوشلو. کڅو هم یاد پیخه د کوزی کورمې په اوچت او مندوریو کې شوی و، خو پر 6 فروری تر وتلو پس پوز او ملشی ځواک په کندلی بابا او درنی شګه کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د وتیزو په کندلی بابا درنی شګه باغ او سرخوي دارې کې دا وخت پوزي عملیات ودرېدلې دي، خو په چت مندوریو چارخېلو ډاټ کمر او بغن کې لا جمع ورځې د وسلوالو پر ضد پوزي اپریشن شروع شوه. د وتیزو قبیلې یو مشر خیالي رحمان اورګزې مشال لوډیو توای په سیمه کې د عملیاتو پر وخت نه یوازې موبایل او شناختي کارډونه تر اخستلو پس خلک لکړو سره مخامخ دي، بلکې کورونه وران شوي، په سوونو کورانه کډوال شول او بل دا چې آزاد ژوند تیرولو حق ترې اخستل شوی دی.
مطلب یو تاون په شکل باندې غو درې غټو د پاره خپل کورونه پرې خو واپس راتللو نو درې غټو کې هغه کوم کورونه او کلیو هغه مکمل طور پر ډیمولیش کړیو سره د ډاکو ډاکو سمونو راځي کې کوم غربت ته مو لکی کې.
بلخوا په دغه غړه د پوز عملشي ځواک دریز موږ نه دي تر لاسه کړي، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نومې پر اسانه خبر شي مشال لوډیو تویلی په سیمه کې شروع شوی پوزیا عملیات د خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدامنې سره مخامخ کړي. چارواکي ویلي په کندلی بابا او درنې شګه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه وران کړي چې د وسلوالو ټکانې وي او یا بورته پکې پناه ملاویدله. چارواکي دا هم ویلي په باغ او سرخوي دره کې له خلکو اخستل شوي موبایل او د شناختي کارډونو څارنه تر کېدلو پس بیرته به ورته حواله کړل شي. طارق اورکزی مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کوټه ښار کې پولیسو په هغو بلوچ مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشی کولو او لادرکو خلکو د موندلو لپاره احتجاج کاوه. د کمیټې مرکزی غړي صبغت الله شاه بیګا د شپې په یو ویډیو پیغام کې ادا وکړه چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، وکه به انکه ګاز یې کارولې او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي. خو د کوټه کمشنر دفتر پرون په یو بیان کې بیا تور پورې کړ چې مظاهره چیانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو د ډاکانې ودانیو د ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې ده. د انخت لاغې ورسته شوې چې پولیسو د مارچ په 28 سهار د بلوچ اکجهتي کمیټې مشر مارنګ بلوچ او یو شمیر نور فعالان ونیول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې د تراګرۍ پر ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دي او د هغوی ناوړه اهداف به شنډ کړي. ولسمشر زرداري دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ کې نن د 3 مارچ پاکستان یې قرارداد پاکستان بولي په مناسبت سره جوړې شوې غونډې ته یې وینا کوله. په دغه غونډه کې وزیر اعظم محمد شهباز شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمېر بهرني سفیران هم موجود وو. دا په داسې حال کې دا چې له تیرې سمودې راهیسې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د امنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې له افغانستانه وروختونکو 14 وسلوالي وجلي. د پوز د امریکو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلی سیمه کې د وسلوالو له افغانستانه پاکستان ته د وروختلو هڅه کوله چې له امنیتي ځواکونو سره خطر شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د یو هیواد پر ضد هم استعمالېدو ته نه پرېږدي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا هم جنکۍ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. طالبانو د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مغاوري ده او اوس ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته. د روسي بریدونو په ترڅ کې د یوکرين له یوبیسي می عام خلک تښتیدلی دي. په یان حال کې د روانې مارچ میاشتې په 13 د روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې هغه دیش ورځې مهلت باندې توافق کړی و چې د یوکرين د انرژي او په نورو ملکی تاسیساتو به بریدونه نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې
د اوکرين له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو لډاره د سیمې اوسیدونکو تښتیدلې دي. ملکی وګړي په ورستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلی کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلی به په دې اړه وویل، زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تیره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغه دیرش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تور تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې د دې توافق ونه شو کړی او روسیا په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو ته اړ شوې ده وایي، ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتینیا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل، زمونږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکی خلکو سره د مرستې لپاره استول شوی د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې چې د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکونکو له خوا استول شوی یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکونکي ایهور شپ وال وویل ځینې بې پلوټه الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د 1 په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22 د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل ډاکترانو هڅه وکړه چې د 8-10 کلنې مور ژوند یې وژغوري خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله ساه ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل نړیوال ریپورت ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ له طالبانو غوښتنه کړې چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. حبیبي یو افغان امریکایي وګړی دی چې د طالبانو تر راتګ مخکې په جمهوری حکومت کې د هوایي چلند ادارې مشر و او په 2020 کال کې په کابل کې لا درک کړل شو. د امریکا حکومت او د حبیبي کورنۍ وایي نوموړی له طالبانو سره بندي دی خو طالبان دا نه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې لږ تر لږه 3 امریکایان له بنده خوشی کړي دي. تفصیل له فرشتې سحاک اورو.
د طالبانو له بند څخه د 3 امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو له بند څخه د هغې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا 2.5 کاله وړاندې په کابل کې لادارکه شو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو له خوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونتوانېدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګه کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ده ورکړې چې دا کار وشي.
امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلی جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه 9 ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 1 ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دي ویل شوي او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په پخوانی جمهوري رژیم کې د کال عمله نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو 3 مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. FBI زیاته کړې چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت،
او پرمختیا کاروان.
د پاکستان وفاقي حکومت د 1100 یوټیلیټی سٹورونو د تړلو فیصله کړې. حکومت وایي د دوکانونو تاوان کونو ځکه یې بندوي. د روانې مارچ میاشتې په 28مه د پاکستان سینټ د قائمه کمیټې یوې غونډې ته ویل شو چې دا مهال په پاکستان کې ټول څه د پاسه 2100 یوټیلیټی سٹورونه دي. هغه غونډې ته دا هم ویل شو چې د 1100 حکومتي سٹورونو د بندېدو له وجې به د پام وړ شمېر خلک هم بیروزګاره کیږي. په دې اړه تفصیل د خالد نیاز رپورټ کې اورو.
د یوټیلیټی سٹورونو د مزدورانو د سازمان مرکزی سیکرټری جنرل سید عارف شاه وایي دوی شپږ میاشتې وړاندې د یوټیلیټی سٹورونو بندولو په ضد احتجاج کړی وو چې لرستۍ حکومت دوی ته باور ورکړی وو چې دغه سٹورونه به نشي بندولې. ولی اوس یې د بندولو فیصله وکړه. دی وایي حکومت وړاندې نه 900 ملازمین د نوکرونه لرې کړي دي او اوس د دې سٹورونو بندولو سره به نور ملازمین هم بیروزګاره شي. نوموړی وایي د یوټیلیټی سٹورونو تاوان خبره کې هم صداقت نشتا.
سټیم بي حکومت پاکستان سبسټي ورکړې ده نو هغه عوام لپاره ورکړې ده. یوټیلیټی سٹور ملازمین لا یا کوم اپریشنل اخراجات دي هغه لپاره نه دي ورکړې. دا مس انډرستانډینګ چې ده ختمول پکار دي او د غریبانو همدرد یو اداره ده هغه چلول لپاره کوشش کول پکار دي. یوټیلیټی سٹور کارپوریشن کې 11,500 ملازمین دي.
په پاکستان کې یوټیلیټی سٹورونه د حکومت تر سارنې لاندې کار کوي او د خوراکي توکو بیې پکې د بازار پرتلا کمی وي چې اوس پکې د 1100 سٹورونو بندولو فیصله شوې ده. د پیښور نیم جان یو دیاړی مار دی. دی وایي ګرانی ورځ تر بلا سیوا کیږي چې له امله بېوزله خلکو د پاره ژوند ګران شوی دی.
موږ به د یوټیلیټی سٹورونو سودا کول او موږ ته ارزانه پرېوته 1000 روپۍ هم دیاړی و پاګې او زموږ لکړي گزاره کېده. وس یوټیلیټی سٹور هم بند شو نو موږ باندې بوج سیوا شو او ورسه ډېر زیات ګران دی. نو حکومت زموږ د اپیل دی چې موږ د پاره اسانه پیدا کړي.
بلخوا د مردان نورین هم د یوټیلیټی سٹورونو بندېدو باندې خفګان ښکاره کړی دی. نورین وایي باید حکومت ګرانی کنټرول کول سره د خوراکي توکو قیمتونو کې کمی راولي.
حکومت لدا پکار دی چې موږ ته ارزه ارزان کړي او چې موږ بهر شي زه خونده هم تړي رګرانه فریوزي.
د حکومتي چارواکو په وینا اصلاحات کول غواړي. د محکمو خرچي کمی او کم چې بغیر ضرورت سیاسي برتیاني شي ودي هغه ته بیا کتنه کوي. نو ځکه د دغه 1100 سٹورونو بندولو فیصله کړی ده. د یادونې وړ ده د روان کال فروری میاشت کې حکومت یوټیلیټی سٹورونو کې کارکونکي 900 ډیلی ویج والا یا دیاړیمار هم د نوکرو څخه لری کړی دي. د حکومت دی اقدام نه پس ملازمینو ټول ملک کې احتجاجونه هم کړیو چې پکې د نوکرو د بحالۍ غوښتنې کولې. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پختون قومي جرګه وای په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوزي عملیات د مسلو حل نه دی. د جرګې ویان برکت افریدی مشال لريو ته ویلي حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه په اعتماد کې واخلي. د پختون قومي جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر پرې کې للمه کې د پختون ژغورنې غورزنګ لخوا د پختونو په بلل شوی یو لوی غونډه کې جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
د پختون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 28مه مشال لیډو ته ویل چې پختونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 راسي روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي. یعنی حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتۍ ته به خطره زیاته شي. دی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نه وي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نه وي سپارل شوی دا حالت نشي ښه کېدی.
نور نفرتونه پیدا کی
کیږي چې هغه په نتیجه کې د پاکستان د سلامت ساتلو لپاره به کوم نور هم دا مسلې ډېرې زیاتې خطرناک شي.
د سیمې په حالاتو نظر ساتون کې پاکستان کې د واشنگټن پوسټ رسپانې خبريال او شنونکي حق نواز وایي چې باید هغه کمزورې په ګوته کړل شي د کوم نوجه چې د عملیاتو باوجود حالات ورځ تر بله نور هم خرابېدو په لور روان دي.
د قومي امنیت چې کومه پالیسي ده د پاکستان لازمی خبره ده چې په دې باندې سوچ پکار دی او نظر ثانی کمزوري څه ده ولې مطلب په دې کې ګټه نه ترلاسه کیږي او چې څومره موږ ګورو یو خو حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه خو بل راته کومه وګورو تر هغه غره پیښه ولړی چې کوم ځخم نور څه وکیږي خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پوری شوې دغه څه نتیجه راوته او اختیار خوده کې څه شک نشته چې د وخت کې د پارلمان سره یا د جمهوریت کمیداری دغه سره نشته.
د پارلمان قائمی سلامتی غونډه کې په پوزي عملیاتو باندې زور ولده شو خو بیا د قائمی جرګې ویان برکت افریدی وای زور طاقت او پوزي عملیات د کشالو د هواري لاره کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی په کار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی خو چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل له ټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلی نو اپریشن یې حل نه په طاقت نه کې د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړي نو مونږ دا غنو چې د دې غونډې نتیجې چې کوم دي هغه به خیره ونوري چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتی پارلماني کمیټې غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پرځت پوره طاقت وکاروي او د غونډه کې پاکستان د سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکه کړې دي. دی وايي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځای مشران په اعتماد کې واخیستل شي زړه پالیسی بدل کړل شي او بیا په سلام مشوره نوې تګلاره جوړه کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د موبند چارواکو د نهم او لسم جمعهتونو د امتحاناتو نوړاندې په بازارونو کې د امتحاني موادو په خرڅولو باندې اسلګولې او ځنې مواد یې ضبط کړي هم دي. چارواکو ویلي د امتحاناتو پر مهال به په دغه ځله کې د قانون یو سلسله ورسلو ختمه د فلګوي او د سرغړونکو او د امتحاناتو لپاره نقلي موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروي کوي. د موبند د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی چې د راتلونکي اپریل میاش په دویمه اونۍ کې د نهم او لسم جمعهتونو امتحانات وشي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د محمد کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې پر نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 28 امر کړي چې کوم دکاندار او یا بلچا که د نهم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو لپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق ورته سزا ورکړي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاري شوی امر تر مخه انتظامی په مومندو کې په ګاید او پاکټ پر نوم د نقل د لپاره جوړیدونکو په وړو کتابونو د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلور ختمه ماده لګولې. آیا د دې ګام سره د نقلونو مخنیوي ممکن شي؟ د بشری ترقې لپاره د جوړ قابې کمیشن یا ان سی ای ډی مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وای چې هاو دریوحت پوری به مخه ونه ولشي.
زکات جزمنګ بنیادی مسله وروسته وخت کې کم چې د مقابله امتحانات یې باغې کې کم زمنګ ځوانان او خکر کردګی نه داغه بنیادی وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د پوره امتحان نه زمنګ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګي او دا وی دا شعور نه چې وروسته وخت کې قوم د مقابله په امتحاناتو کې به نقل او دا سيزونه نه چليږي البته به عقل چليږي او البته ستا پوهه چليږي او ستا قابلیت به چليږي. نظم په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او ان شاء الله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
ګاید او پاکټو مې کتابونه ډیر واړوي. هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغه لزان سره امتحاني حالونه توړي. د سرکاري های سکول یو کون وسته جنگریز خان محمد وای خه خبر ده چې په ټنخلونو بندیز ولګي خود داسې کام خستو سر کمشنری انتظامیه لپاره کار وچیګنی تعلیمي محکمه هم لزان سره خسته وي.
دې سره زه متفق یم 100% د چیف سیکرټری یا د ڈی سی لیټر سره. زه تا تلن مثال در کوم، یو ڈی سی زما یو سو سکول نه دی، هاي سکول نه دی، په دې باندې پرېشر واچي چې بای نقل دې نه منم، نقل رجحان به ختم کی. نو ته ما دا وایا چې زه په سکول کې ایز اے پرنسپل ناس یم، منم ماشوم نقل کی، سوال نه پیدا کیږي.
خو کمشنر انتظامی یوازې د نقل په موادو باندې بندیز لګولې ده، هغوی د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کومه خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر موندو کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایلې ده او وی ویل
پرایویټ سیکټر ته او پبلک سیکټر ته کوم چې ګورنمنټ سیکټر دی او خاص کر زمونږ د ډیسټریک مومند او ینګ کول لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شند قسمه سټیپ غیستل پکار دی.
یاد دی چې مومندو کې زیات سکولونه سرکاري دي، هغه ته نجی تعلیمي ادارې د پیښور او یاد 400 په نسبت کم دي، خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرې د 150% زیات ده، ولې د جنکو د تعلیم شرې په 2022 کې تر 150% پورې و. د تعلیم محکمې خبره دغلته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختونکو شرح هم شاوخوا 60% پورې ده. چانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ځنې اوسیدونکو شکایت کوي چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هیکران د دوی پیسې غلا کوي. بل پلو د پلټونو وفاقي اداره کې د سایبر کرایم څانګې افسر مدثر خان دا ستونزه مني، خو وایي چې د حل لپاره یې ادارې خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي په یاني وخت کې په ولس هم غږ کړی چې هغو لینکونو یا میسیجونو ته جواب نه وای چې پکې له یو چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسما ګل راکوي.
افشین 28 کلنه میرمن ده چې په پیښور کې د یوې آنلاین سوداګریزي کمپنۍ غړې ده. مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان اډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي، خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نوي راغلي.
ما و دا آنلاین کسٹمر ډیلینګ کولو کنه، دا شاپیفای باندې آرډرز به مې ډن کول، نو هغه کې بس ما ته آرډر رالو چې 3-4 چپل میل چپل بم سیل کو 3-4 آرڈرز کنفرم کوي ما ایزی پیسا باندې پیسې درو لے گلے، بس موږ ولا ڈیل ڈن کو اور چی بیا موږ ایزی پیسا اکاؤنٹ کو تو نه آئے کی دد آئی ڈی اور دد اکاؤنٹ نمبر ہر صحیح صحیح بالکل میسج کرا غلی ہو چ موږ اکاؤنٹ چیک کو نه کی بالکل بیلنس را لے نو دوبارہ چیک کو پی دوبارہ پکی سے بیلنس نو.
دا آن لائن بینکنگ یا ڈیجیٹل بینکنگ درغلی پسو طریقو کیگی. دا ملکن اسیدون کے دیرش کلنا مادلی مشال ریڈو تو ویل سو رزی مخ کی ور سرا پا آن لائن طریقہ دھوکا وشوا او ل اکاؤنٹ پیسې غلا شوی دی. نو موړی خپل قصه دا شان بیانوی
چې سو رزی مخ کی ماته د ایزی پیسا د هیلپ لائن نمبر نه ټلیفون رالو، په سکرین ماته 37 نمبر شو کېدو کم چې د ایزی پیسا هیلپ لائن نمبر دی. او ما سره خبرې وکړې، بیا هغه مطابق ماته وی چې تاسو د اکاؤنٹ سره معلومات پکار دي، دا مونږ ترا کې ما او ته هغه معلومات ورکړل. بیا ماته هغه یو پین راولې ګو پین چې کله ما کنفرم کو نو په دې طریقه هغه ته زما د اکاؤنٹ ایکسس ملاو شو او هغه زما د اکاؤنٹ نه پیسې وباسلې. اماؤنٹ خود نه نو، هر حال زما سره سکیم او شو او دا سکیم دومره په اورګانیک طریقه باندې او شو چې زه هم په دې پوه نه شوم. ماته سګینټو بعد بیا د دې پته ولګیدا چې ما سره دا سکیم او شو. بیا ما اف ای ای کم کمپلینټ وکړو، هیلپ لائن ته هم کمپلینټ وکړو. سم ټایم نه بعد غوی ماته واپس جواب راکو چې مونږ اکشن اغسته دي، دا نمبر مونږ بلاک کو. اف ای ای والے طرف نه بهر حال ماته سره واپس جواب ملاو نه شو.
عام خلک څنګه د دې دوکې ښکار شي؟ په پیښور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د سایبر کرایم څانګې ډیپټي ډایرکټر مدثر خان مشال ریډیو ته ویل د آنلاین غلا لپاره جعلي موبایل ایپس جوړیږي چې د یو کس د بینک اکاؤنٹ معلومات ترلاسه کولو لپاره کاریږي. اکثر خلک دغه ایپس ډاونلوډ کی او د ناپوهۍ له امله سکیمرانو ته خپل لاګین تفصیلات ورکوي. د ده په وینا سربیره پر دې موبایل فون سرویس ورکوونکي هم دا اجازه ورکوي چې په خوښه د ټلیفون شمیره د جلکارانو کنټرول شوی سیستم ته واړوي او دا کار غلاګرو ته اجازه ورکوي چې د ایس ایم ایس لارې د تایید کوډونه ترلاسه کړي او حساب ته مداخله وکړي.
یو میل دی هغه امریکا کې دی یا انګلینډ کې دی، هغه خپل پروفایل باندې خپل پکچرز لګی، دا غي فائدہ چې کم دی هغه کریمینل او چاته کی سیم عمر رنگ آئی ڈی جوړ کی دا فرینڈز ایڈ کی او بیا هغه ته وی چې فلانې خبرې کوم ما ته ایمرجنسی ده او ما ته دومره دومره پیسې راولے گا، یا داسې کاروشي چې اکما آئی ڈی جوړ شوی نو هغه نه یو ویسترن یونین په دغه کې یو میسج هغه جوړ کړي هغه ورته راولېږي چې لکه 10 لاکھ روپے میں راولے گلے، 10 لاکھ کې 4 لاکھ چیزی دا فلانی اکاؤنٹ باندې ولے گا، 4 چیزی په فلانی اکاؤنٹ باندې ولے گا، 2 لاکھ روپے دی دا ستاش ولے، نو دومره هغه تم پته چې دومره لالچ ورکوما نو هغه چاته وایم نه، بیا هغه ته وی چې 24 اور کې بدات تا کنفرم شي، هغه 24 اور په تمه باندې دی کې یو 10 منټ بعد بیا میسج راشي چې فلانی داسې کار وکړه چې پیسې حسیم تا ته روانې دي، دا پیسې ته ولے گا نور به روسته تا ته پیمنٹ راشي، هغه چې مولي کې به روسته ته پته ولګي چې دا هم سره دوکو شولا.
مدثر خان زیاته کړه د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچ کېدو یوازنې لار ده دا کچری یو تنته د ورسېپ ایمیل یا موبایل لارې د چاله پیژنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي د پیسو لېګلو مخکې باید تصدیق وکړي.
نیکې سوشل میډیا ملوثی نو بیا موږ دغه خلاف کاروي د کې موږ اکاونټ سیدی دا فریز کو د کې چې کم نور کسان دی موږ اریسټ کو جیل ته ولېګو، خو بیا موږ دلته یو افسوس موږ ته وشي هغه وجه دی چې کله دا کس موږ اریسټ کو هغه کې دوی داو کې چې روغ وږي هغه ته پیمنټ ټول لګي ملاو شي او عدالت نه غری هاشي چې عدالت نه رها شي هغه ما خپل کرایم دغه کې لګي بس. او بل دا ریکوست فاینانشل فراډ کې کو ته هر یو کس وې چې ما ته پیسې پکار دي برای مهرباني فون ورته ملاو کا کنفرمې کا، دغه چنن سبا ټول ماسکینګ دی د چا آئی ڈی هیک شوی یا بچا الټرنیټیو دوم داغه پرنګ آئی ڈی جوړ کړی نو د لکونو روپے پتا سو نه لاړ شي او داغه واپسی ډیر کرانې شي.
د پوهانو په وینا د آنلاین بانکینګ دوکې نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي، نه خپل ایمیل، ډیبټ کارت او موبایل بانکینګ اپ پاسورډونه هیڅ چاته نه ښایي او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا اپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو او پکې د پیسو په اوز گیم کولو نه هم ډډه وکړي شي. آسمه ګل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
او اوس هم د دې غړی په پای کې د روزه ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې زکات کله فرض کیږي، د دې ارزښت څه دی، اوایا صرف په روزه کې ورکول پکار دي او که هر وخت یې ورکول شي. دا به هم واوري چې زکات ولې له نفلي عمرو څخه ښه عمل دی. موضوع په شارجه کې د مذهبي عمرو دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا.
زکات د اسلام د فرایزو څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څنګه چې انسان په مانځ سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی، امدارنګا د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمره کوي خو لیکن د حج او د عمره نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهم فریضه دا هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودي، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودي نو په دې صورت کې لازم ادا ده چې یو سړی د نفلي عبادتو او د نفلي عمرو او د نفلي حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکړي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولی سپین زر او 1.5 تولی سر زر دي. علما او په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلی دی د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 15 یا ګرامه کیږي نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات دار چې کال پی تیر شي. که کال پی تیر نشي د کال نمخ کې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدل نمخ کې د مال د منځه لاړه خدای نه خواسته نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروت وي خو نصاب ته نه رسیږي یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي نو بیا هم چې دی په سړي باندې زکات نشته. او که انسان سره مال وي خو لیکن قرضونه ورباندې دومره وي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي. نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په اویا درجه باندې په دې خاطر خلک په روژه کې کوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.